د کابل په وخت د سهار 10 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې 19 پروګرامونه تاند څنګه او د ازادي رادیو ملمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. طالبانو پرون په نیمروز، پکتیکا او بامیانو کې 11 کسان د غلاو او شراب څکلو په تور په درو ووهل. د طالبانو ستره محکمې لیکلي چې په نیمروز ولایت کې 8 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم او په محضر کې له 15 تر 150 درو ووهل شول. د محکمې لخوا په بل بیان کې راغلي دي چې په پکتیکا کې هم 2 کسان د غلا په تور په تعزیري سزا محکوم وو او 150 درې ووهل شول. د طالبانو ستره محکمې ویلي چې په بامیانو کې یو کس د شرابو د څښلو او د یوې بوشکې شرابو د لرلو په خاطر په 2 کاله بند محکوم شو او هم په محضر کې 9 درې ووهل شو. طالبانو تر دې وړاندې هم لسګونه کسان په هم محضر کې په درو وهلي او سزای ورکړی دی. دوی همداراز ګڼ کسان اعدام کړي هم دي. د طالبانو لخوا تورنو ته د سزا په ورکړه باندې ګڼو بشري حقوقو فعالانو نیوکې کړي او ویلي دي چې د طالبانو په محاکمو کې تورن کسان عدالت ته لاسرسی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 مالی کال ملي بودیجه توشیح کړه. مجاهد د سه شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د روان مالی کال په بودیجه کې د خلکو اړتیاوې او لومړیتوبونه په پام کې نیول شوي دي. د 1403 مالی کال ملي بودیجه داسې وخت توشیح شو چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ ډیر شوی او د پوهانو په وینا د طالبانو د حکومت په عوایدو او لګښتونو کې روڼتیا نشته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي لسګونه ښځو سره یې په بغلان او غور کې نقدي مرستې کړي. د ادارې پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د بیړنیو نقدي مرستو د پروګرام په مټ په دې وتوانېدل چې زیانمنو کورنیو ته عاجل مرستې ورسوي څو اړین مواد پرې واخیستل شي. یونیسف افغانستان ته بیړنۍ نقدي مرستې مهمې بللي. غور، بغلان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې وروستیو سیلونو پکې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ویست انډیز کې خپل لس ورځنی تمرینی کمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دا تمرینونه نړیوال جام ته د وروستي چمتووالي په هدف ترسره کیږي چې په ترڅ کې به یې 2 تمرینی لوبې هم وشي. افغان ټیم د نړیوال شل اوریز جام په ګروپی دور کې له کوربه ویست انډیز، نیوزیلند، یوګاندا او پاپوا نیوګینی سره مخ دی. تمه ده د نړیوال جام لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا سره وکړي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د ملا برادر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی نن چهارشنبه د ایران د ولسمشر جنازه کې ګډون کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اکسپانه کې لیکلي دي چې د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر سره سربیره د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم تهران ته تللی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی جنازه په څو ښارونو تبریز، قم، تهران او بالاخره مشهد کې ترسره کیږي. رئیسی د یکشنبه په ورځ په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر دلبیدو په پیښه کې له 9 نورو کسانو سره چې د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم پکې شامل وو ووژل شو. او د روسیې له اوکراین سره پولې ته څیرمه د خپلو تکتیکي اتومي ځواکونو د چمتووالي د زیاتولو په هدف د پوځي تمرینونو لومړی پړاو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ وویل چې د روسیې د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د بې قید او شرطه ځواب ویلو او تضمین لپاره په دغو پوځي تمرینونو کې د غیر استراتیژیکو اتومي وسلو د جنگي واحدونو تجهیزات برخه لري. د دغو پوځي تمرینونو پروګرام د مې په 6 اعلان شوی و او له امله یې لویدیځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرله پسې غیر مسؤلانه چلند تورن کړی دی. د خبرونو پای.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر افغان ځوانان چې ډیری د هیواد کډرونه دي هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کوي؟
شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که وایي د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه، ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟
د دغو کډرونو وتل هیواد ته د کومو زیانونو لامل کېدلی شي؟
کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. چې کله راوځي په دې وانه چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي 50% وتلي. په دې باوري یم چې 2 نور کاله وروسته به یعنې تقریبا د 1.5% ځوانان د افغانستان نه وتلي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دونکو، د جمهوریت له سقوط وروسته چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، یو شمېر ځوانانو هم د نورو افغانانو په څیر چې کډرونه هم پکې شامل و کډوالۍ ته مخه کړه او لا هم هڅه کوي چې له بېلابېلو لارو څخه بهر هېوادونو ته کډوال شي. دا ځوانان د خپلې کډوالۍ لوی علت په کور دننه زده کړو ته نه لاسرسی او د کار پر وړاندې خنډونه ښیي. رڼا فضلي چې د مهاجرت هوډ لري وایي په افغانستان کې داسې نجونې وې چې کار یې کاوه او د کورنۍ لګښت یې برابروه، خو نن سبا چې له کاره منع شوي دي مجبوره دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره هېواد پرېږدي.
زما ورونه خپله د اول دویم الی پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف هلکانو پورې، چې د اوم وزي د 1.5 سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په 1.5 سل باندې کور کې درته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي، نو 1.5 سل به څومره تا ته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپله شخصا زما صنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده، مصروفیت مو څه دی؟ باور پلو که وایي د دې نن پوهنتون دوره زموږ د لیسانس ښه وه، ولې ښه وه؟ د همدې لپاره ښه وه چې حداقل زه په درس مصروفه وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دي راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پې بند کړي. نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه.
افغان ځوانه حدیقه وایي چې د ځوان کډرونو مهاجرت د دې لامل کېږي چې افغانستان له پرمختګ څخه کلونه کلونه بیرته پاتې شي.
متاسفانه زه باید ووایم چې افغانستان ډېر شاته تللی دی، ډېر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران که موږ تاسو اوس ووایو چې ورته بدیل پیدا کړو، هغسې اوس موجود نه دی. په صورت دې کې چې 3 کاله کېږي او د 2 کال نه ډېر کېږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هېڅ تعلیمي مرکزونو ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی، زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو په آینده کې، یا داسې څه بدیل ولرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. که کډرونه زموږ په افغانستان کې نه وي او موږ کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو، د هیواد نه دوی لاړ شي، جلا وطنۍ ته اړ شي، نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کېږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به یې په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي، او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط پې زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې په ژوند کې ځکه دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي. دوی نه شاید د تجربه کړي چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او یا د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق استاد منصور وایي ځوانان له دندو وېستل هغوی ته د زده کړې زمینه نه برابرول د دوی له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. که چیرې د طالبان حکومت دا ستونزې حل نه کړي، نه جبران کېدونکې پایلې به ولري.
یعنی هر که نارینه ده که ښځینه ده په دې وطن کې څه وزګاریږي د کاروبار نه راایستل کېږي، دوی مخ تر مخه ضرر څه ورته رسېږي، تاوانونه رسېږي، دوی کورنۍ ته رسېږي، بیا ورپسې ټولنې ته رسېږي. دغه کاروبار څه نه یې، ژوند څه نه یې، ژوند خپله پوهېږي چې دغه مادیات خو ژوند کې ډېر ارزښت لري. سړی انسان دی، انسان نو خامخا خوړلو لپاره د خپل د ژوند تېرولو لپاره مکان ته ضرورت لري، یعنی همغسې کالای ته ضرورت لري، یعنی ډوډۍ ته ضرورت لري، یعنی تداوی یعنی معالجی ته ضرورت لري. دغه ټول شیان د پیسو په اساس کېږي چې انسانان د خپل ژوند مخ ته ویسي. نو چا چې راځي د کوم کار شغل یا کسب و کار او خپل کار نه محرومي، یعنی په دې معنا چې د دوی کار در کم هغه امکانات چې د دوی د ژوند تېرولو لپاره وو هغه ورنه واخلي، دا خو واقعا درد لري او دا ظلم دی او دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري. زه فکر کوم
افغان لیکواله او ژورنالیست خکوله وایي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی وضعیت روان وي، افغان کادرونه به نور هم هڅه وکړي چې هیواد پرېږدي او پردیسي غوره کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
په افغانستان کې وضعیت ته په کتو سره دا اوس چې کوم وضعیت روان دی، بهرنیو هیوادونو ته بېشمېر ځوانان لاړه او هغه ځوانان هغه پیغلې چې هغوی په تعلیم باندې سنبال و، ډېر تعلیم یې کړی و، کلونه کلونه د همدغه دولت بودیجه په هغوی باندې مصرف شوی وه، ولې کال په کال باندې ګورو چې وضع بهتریږي. یعنې خلک دې ته په تمه وو چې شاید اول کال تیر شو، دویم کال ته به وضع بهتره شي. او دغه کدرونه چې ځي، دا د وطن لویه سرمایه ده. خو تاسو په دغه اوسنۍ په دغه سږ کال کې ګورئ چې ټول په دې تمه باندې وو چې د نجونو مکتب نو بخلا شي، ځوانان ته به د کار زمینه برابر شي. کدرونه که مونږ دا ووایو چې هغوی باید صبر وکړي، حوصله وکړي، ولې تاسو خپل وګورئ چې که بهر ته یو ځوان راوځي، نو دا په دې معنی چې د افغانستان سرمایه ووتله او هغې باندې هلته ډېره خواړي شوې، کرونه کرونه کار پې شوی دی، مصرف پې شوی دی. هغه کله راوځي په دې معنی چې د افغانستان نه یو لوی ضایه ده د افغانستان لپاره، او هغه چې راووتلو په دې معنی چې د افغانستان هغه خپله سرمایه د افغانستان نه ووتله. نو خپله دولت که په دې برخه کې کار ونه کړي او دولت دې ته فکر ونه کړي، 50% وتلي په دې باورې ما چې دوه نور کاله وروسته به یعنی تقریبا د لوړه فیصدي ځوانان د افغانستان نه وتلي.
بله، تاسو چې له ځوانانو سره نږدې پاتې شوي یاستئ، دوی خپله هغه کومې ستونزې دي چې ډېرې ځوروي؟
د ځوانانو په وړاندې یوه ستونزه نه ده چې زه یادونه وکړم، که په تعلیمي برخه کې وي، په کاري برخه کې وي، اقتصادي ستونزې دي، کورنۍ ستونزې دي. یو تر ټولو لوړه فیصدي ځوانان، پیغلې، نجونې، هلکان، هغوی تعلیم یافته دي، حتی د ماسټرۍ سندونه ورسره دي، ولې دوی بیکاره دي. یو وطن کې چې کار نه وي، یو ځوان په کوم امید باندې هغې وطن کې کښېني چې ټول فامیل ورترغاړه وي، هغوی کورنۍ شهیدان ورکړي دي، حتی پلار یې مړ شوی، ورور یې مړ شوی، او شاید په یوه کورنۍ کې یو نفر وي چې هغه د کور نفقه پیدا کوي، هغه ته هم چې کار پیدا نه شي نو هغه هغې وطن کې څه وکړي. له بل لوري زور، ظلم، زیاتی دا شیان خوشته دی موږ په وطن کې. او بل د ځوانانو تر ټولو عمده ستونزه دا ده چې اوس د ډېریو فامیلونو مثلا نجونې ښوونځي ته نه پرېښودل کېږي، د شپږم ټولګي نه لوړې. نو تاسو خپله فکر وکړئ، هره کورنۍ کې دوه درې نجونې دي. کله چې په یوه کورنۍ کې جنۍ ته د تعلیم د حق ورنه کړل شي، هغه د ښوونځي نه بنده شي، نو یو فامیل، یو ځوان څنګه دا ومني چې د هغې خور دې په کور کې ناسته وي او دا د پاغې وطن کې اوسېږي؟ تر ټولو عمده ستونزې همدغه دي چې اوسنی حکومت باید ورته پام وکړي. او فکر کوم چې نه یوازې دا چې شاید دا زما ستونزه وي، ما د خور ستونزه وي، ما د فامیل ستونزه وي، دا د هر افغان فامیل ستونزه ده، که هغه په مرکز کې اوسېږي، که په ولایاتو کې اوسېږي. د هغو ټولو غوښتنه همدغه ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه، د تعلیم زمینه او دا ټول هغه څه دي چې دوی ته باید برابر کړي، تر څو دغه کدرونه له افغانستان نه ونوځي او که مخې ونه نیول شي. فکر وکړئ، ما وویلې په راتلونکو دوو کلونو کې به یعنې هېڅ داسې یو ځوان تاسو ونه وګوري چې هغه لوړ تعلیمي سند ولري او په افغانستان کې دی پاتې وي.
په دغه وضعیت کې بیا د مونږ او تاسو کادرونه له افغانستان نه کله ناکله غیر قانوني لارو ته مزره کوي وزي، دوی کوم ستونزو سره مخ شوي؟ څه کیسې تاسو اوریدلې دي؟
ډیری هغه ځوانان چې هغوی ته دا زمینه نه ده برابره شوې چې د یوې سیف لارې یا د یوې محفوظې لارې نه هغوی نورو هیوادونو ته ولاړې شي. حتی که مونږ یو لنډ مثال ورکړو، مثلا پاکستان مونږ سره ډېر نږدې پروت همسایه هیواد دی، حتی هغوی چې کله ویزه نه ورکوي اوس د هغوی ویزې هم په ډالرو باندې اخیستل کېږي. ځوانان دې ته مجبورېږي چې د قندهار له لارې، د مثلا د ننګرهار له لارې یا د نو پکتیا له لارې، خوست له لارې، دغو ولایتونو چې کوم سرحدونه پاکستان سره لري، په هغو قاچاقي لارو ځي. د هغې نه علاوه ایران ته که مونږ فکر وکو، ایران ته د هرات له لارې ځوانان اوړي قاچاقي لارې، له هغې ځي ترکیه ته، ځي ترکیه نه همداسې راځي نورو هیوادو ته. دا اوس تاسو فکر وکړئ چې په نورو هیوادو کې په ځوانانو باندې دا وضع څومره تنګه شوې. هیڅ هیواد دې ته زړه نه ښه کوي چې مهاجر ومني. دوی داسې فکر کوي چې مونږه له یوه ځایه پناه وړو، په هغوی باندې وضع ډېره سخته ده. اوس مهاجر په ډېره سخته منل کېږي، ځکه چې ډېر شوي دي حکومتونه ورته مثلا د دې جوګه نه دي چې دا ټول مهاجر ومني. بیا په دې کې لوړه فیصدي زه فکر کوم ټول هماغه ځوانان دي چې په افغانستان کې لوړ لوړ تعلیمونه کړي دي او دوی ښه سندونه لري. که دوی په وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، دوی په هیڅ وجه په دغه سختو لارو باندې په قاچاقي ډول باندې نه راتله دي هیوادو ته. هیڅوک په پردي وطن کې خوشحاله نه دی، ویل د هر چا مجبوریت وي. دوی په خپل وطن کې د کار زمینه ورته برابره وي، زه فکر نه کوم چې دغه سخت لارې په ځان منلې وي، خپل مور پلار خویندې پرېښي وي او راغلي وي دې وطنو ته چې نه خپل وطن دی نه خپله خاوره ده. د یو بل خبره به هم په سر باندې مني، په خپل وطن کې هر څوک آزاد وي، ولې پردي وطن کې داسې وي لکه یو زندان؟ پردي وطن کې ژوند کول ډېر سخت وي، ولې دغه ځوانان مجبور دي؟ هیڅوک له مستۍ نه راځي، له مجبوریته راځي. کله ورته زمینه برابره شي، زه فکر نه کوم هیڅ ځوان راوځي بل هیواد ته زړه کړي.
بله، د جمهوریت په وروستیو کې ځوانانو ته د زده کړې زمینه ډېره مساعده وه. مثلا مکتبونو ته تللی سوای، پوهنتونونه، خصوصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه ورځ تر بلې زیات سوي وه، او ځوانانو یو ډول په درس باندې، په تحصیل باندې سر ټیټ کړی وه. یو دم هر څه ګډوډ شول. تاسو څه فکر کوئ افغانستان څومره شاته لاړه او بیا به څومره وخت ونیسي چې مونږ بیا اسې کادرونه دلته په افغانستان کې پیدا کړو؟
فرشته جانې، که تاسو دغه تیر 22-23 کاله مخکې طالبانو دورې ته وګورئ، په هغه دوره کې ډیری داسې افغانان وتلي چې اوس که په امریکا دي، که په انګلستان دي، که په نورو هیوادو کې اوسېږي. دغه خپله د میډیا لارې که تاسو وګورئ چې هغو سره مرکې شوي دي، هغوی ټول د هماغې دورې نه راوتلي او ډېر پوه کسان دي چې اوس په نورو هیوادو کې دي. یعنی تاسو که د هغوی نه د افغانستان کیسې واورئ، نو هغوی ټول به دا کیسه ته وکړي چې د هماغه د طالبانو په تېره دوره کې دوی راوتلي دي، او هغوی ټول یا پیلوټان وو، یا نظامي کسان وو، یا جنرالان وو چې اوس په نورو هیوادو کې دي. همدغه دوره کې مونږ آینده اولادونه به بیا دغه کیسې کوي چې په دغه وضعیت کې مونږ راوتلو، یا مونږ خپله به دغه قصې کوو چې په دغه سیو دوره کې مونږ بیرون راووتلو. نو دا ټول هغه څه دي چې که تیرې دوره کې خلک راوتلي وو، په دې دوره کې نور ځوانان ووتل. دا به بیا د همدغه دولت قصې کوي. که چیرته د دغه وضعیت مخه ونه نیول شي، ځوانان ته کار برابر نشي، د ځوانانو سره ناسته ولاړه ونشي، د هغوی مشکلات وانه اوریدل شي، فکر وکړي چې دا هماغه د 22 کالو مخکې د طالبانو دوره ده چې خلک وتل او وطن تش پاتې شو، بې قدرو پاتې شولو. دغه اوس که تاسو ادارو تلاشی په افغانستان کې تاسو وګورئ، پلا داسې شاک بمونی سی وو وګورئ چې په ادارو کې څه روان دي. یعنی داسې غیر مسلکی کسان چې هغه هیڅ د هغې دفتر یا د هغې ادارې د کار سره بیخي داسې مسلکی اړخ نه لري، نه پوهیږي چې زه څه وکړم. خیر که په تیر جمهوریت کې هر څه وو، که واسطه وه، که هر څه، موږ د تیر دولت هم نه وایو چې یعنی سل په سله د هغوی ټولې کړنې سمې وې، ولې که په واسطه وو، که په هر څه راغلي وو، حداقل 12 پورې درس ویلی وو، یا لیسانس وو، یا مسترو، یعنی په یو څه پوهېدل، مسلکي وو. ولې په اوس دوره کې کوم کسان چې راغلي دي، هغې ته 2-3 ورځې ټریننګ ورکړل شوی دی. تاسو 12 کاله مکتب وګورئ، 2-3 ورځې ټریننګ وګورئ، نو هغه په کوم اړخ باندې مسلکي کار به وکړي، وایي اداره به څنګه پرمختګ وکړي. نو دا ټول دا لاملونه دي چې یو دولت شاته ځي. زه فکر کوم دا ډېره لویه ضربه ده.
کورنیو ته په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي چې خپلو ځوانانو ته قناعت ورکړي، خپلو کدرونو ته قناعت ورکړي چې وطن پرې نږدې سخت راغلی، سخت یو څه وخت وزغمي، مګر خپل وطن خوار نکړي. مثلا دوی که مثلا په غیر قانوني لارو باندې تګ تزرک کوي، دغو مشکلات ورته بیان کړي. کورنۍ څه کولای شي له ځوانانو سره؟
فکر کوم په دې کې فرشتہ جانې تر ټولو لوی مسولیت مور او پلار ته وراوړي. زمونږ افغان کورنۍ کې که نور هر څه نه وي، ځوانان ډېر د مور او پلار خبره مني. هغه کوم احترام چې مور او پلار ته لري، نو د هغې خبر لږ تاثیرات ډېر زیات وي. خپله کورنۍ اولاد باید کینه وي چې په پردي وطن کې داسې نه دي چې تیارې ډوډۍ ځوانان دي ته به ورځې خوری به اخلاص. دلته ډېر ژوند سخت دی، پردي وطنو کې ډېر مشکلات دي. دلته چې ته نوی راشي، اول خو به د اسنادو موضوع وي، د کار اجازه به درکوي، په کلونو کلونو به پروت وي. دلته ډېر مشکلات به حد اندازې، او په افغانستان خو که هر رقم دی، په دغه لحاظ باندې بیا خپل وطن خپل وطني مشکلات ډیر کم دي. که نور نه بیا غشپې چې خپل کور ته لاړ شي، د مور پلار سره کینی خواله وکي، دا یو ډیر لوی نعمت دی چې څوک په خپل وطن کې اوسیږي، او دا هغه چاته معلومیږي چې څوک بیرون دي. نو په دغه برخه کې زه فکر کوم تر ټولو د کورنیو ډیر لوی مسؤلیت دی. د میډیا ډیر رول لوبولی شي په دې برخه کې چې هغوی په دې باندې بحثونه وکړي. نړیوالې میډیا چې کومې فعالې دي په نورو هیوادونو کې، هغوی باید د افغان ځوانانو لپاره مثلا داسې خپرونې ولري یا داسې نشرات ولري چې دا په غیر قانوني ډول که څوک راځي، نو دا یو ډول مرګ دی، او مرګ ته لبی کوي دي. نه دا چې ډېر اسانه ده چې یو څوک بل ته راورسیږي. صحیح ده، ډېری ځوانان لاړو، اوس نور هم دې ته وسیږي. هغوی وایي چاله یو څوک لاړو بس زه پاتې شوم، ولې هغوی به په قانوني لار راغلي وي، هغوی به محفوظه لار به وه. ولې ته چې کوم راځې دغه سختو لارو باندې، دا ډېره د خطر لاره ده او د مرګ لاره ده، او ته خپله د مرګ خولې ته ځان ورغورځوي. نو فکر کوم په دې برخه کې هم میډیا هم د نړیوالې رسنۍ دې برخه کې خپله فامیلونه کورنۍ ډېر رول لري چې خپل ځوانان چې یو فکر وکړي، عمیق فکر وکړي، په دې باندې ژور فکر وکړي چې دا لاره د خطر لاره ده. نو چې فکر کوم چې هیڅ وخت دې شیان ته زړه نه کوي او بهر هیوادونو ته. خیر، مالکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، وطن کې مشکلات شته، د موږ نه وایو چې نشته، ډیر مشکلات دي، ولې دا هر څه تیریږي، او دغه شپه به هم سبا شي. ټول افغانانو به ان شاء الله چې خدای رحم وکړي او دوی بل دې ستونزو خلاص شي.
بله، که حاکم نظام ته یو څه ویل ولرو چې مثلا آیا دوی په دې باندې پوهیږي نه چې دغه کادر ته چې زه د ژوند ساحه تنګومه، مثلا مکتب ته نه پرېږدم، پوهنتون ته نه پرېږدمه، کار ته نه پرېږدمه، حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه؟ دا کومه سیاسي لوبه ده؟ دا څه ده؟ ولې دغو کادرونو د تګ مخه نه نیسي؟ ولې دغو کادرونو ته په هیواد کې زمینه نه مساعدي؟
څه موده مخکې یو دولس کسیز پلاوی افغانستان ته تللی و چې په هغې کې یوه مېرمن هم وه. هغوی موخه دا وه، د بهر هیواد اروپا نه تللي و، هغوی موخه دا وه چې په افغانستان کې د طالب چارواکو سره په دې باندې بحث وکړي چې اخر ستونزه څه ده، تاسو ولې د تعلیم په برخه کې نجونو ته دومره مشکلات جوړ کړي دي. یو مېرمن تللې وه، مانې اوس نوم له یاده وتلی، هغې وژړل. هغې ویلې وې زه لاړم یو وزارت تا، نه پوهېږم چې کوم وزیر د اوسني حکومت وښودو، وایي چې هغې سره ناستم، په دې مې بحث کولو چې دا د نجونو د ښوونځي په مسله کې، تعلیم په مسله کې تاسو ولې مثلا سستي کوئ. وایي هغو ټول ما ته په ژړا شول، وایي کله چې ما دا خبرې کولې. تاسو خپله فکر وکړئ چې دا د انسان ذهن ته ورځي چې دا یو سیاسي لوبه ده. زه فکر کوم ډېری وزیران شاید تاسو لیدلي وي چې کله د تعلیم په برخه کې خبره ورسره کېږي، یو څوک ته پوښتنه کوي، نو هغوی وایي چې مونږ په دې خوشحاله یو چې نجونې تعلیم وکړي. ولې دا نه وایي چې خی د نجونو د شپږم سمنه لوړ مکاتب ولې بندې، ولې هغوی ته تعلیم اجازه نه ورکول کېږي؟ نو زه فکر کوم چې دا یو سیاسي لوبه ده، او د دوی په لاس کې څه نشته، او هغه څه چې د دوی په لاس کې دي هغه نشي کولی چې مثلا د ښوونځیو دروازې پرانیزي. نو په ټوله کې دولت باید دې ته پام وکړي، د هیچ چا زړه باید بد نه کړي. همدا اوس چې ډېری فامیلونه له افغانستان نه وتلي، ما مخکې یادونه وکړه، د هغوی په هر یو کور کې دوه درې نجونې دي، او هغه د همدې لپاره وتلی چې دغه لور مې دغه اولاد مې بې سواده پاتې نه شي، که نه هیڅوک پردي وطن ته زړه نه ښه کوي. او تر ټولو یو لامل هم همدغه بلل کېږي چې له وطن نه خلک وځي.
څه فکر کوي، ولې د اوسنۍ دولت حقیقت نه وایي چې مثلا مونږ ولې په ځوانانو باندې د ژوند ساحه تنګه کړې ده، په افغانانو باندې تنګه کړې ده، او بیا چې ممکن خبرې کوو چې امنیت راغلی ده او افغانستان جوړ شوی ده او جنگ نسته او دا نسته، دوی ولې حقیقت نه وایي؟ چې خبر څه ده؟
خو زه فکر کوم که چېرته حقیقت وایي، شاید دوی تاوان پکې وي، او یا شاید دا وي چې د حقیقت د ویلو لپاره هغه الفاظ دوی نه لري، یا اجازه نه لري، یا مثلا قومانده د بل چا لوري ده. شاید دغه مسایل وي چې دوی حقیقت نه وایي. کنه د حقیقت ویل خو زه فکر کوم داسې سخته مشکله خبره به نه وي چې دوی وایي نشي ویلی، دا اسانه موضوع ده. نو کله چې ما یادونه وکړله چې ډیری وزیران د تعلیم مخالف نه دي، هغوی وایي چې موږ هیڅ مشکل نه لرو، نو دا دې نه ښکاري چې زه فکر کوم دا د دوی نه ډیره لوړه خبره ده. دا د تعلیم دا له پورته څه کیسه ده چې دوی ته اجازه نشته چې د تعلیم دروازې د خلاصې چې د نجونو پر مخ باندې. نو که هر څه وي ولې فکر کوم چې کچیرته ملت په داسې بمباس کې پاتې کیږي او دا خبره ګونګه پاتې کیږي، دا په ملت هم بد تاثیر کوي. حداقل خبره باید سپینه شي، حقیقت باید ملت ته وویل شي، ځوانان باید په دې باندې پوه شي. کله چې یو حکومت یو دولت د خلکو نه یو څه خبرې پټوي، دا خپله د تشویش پیدا کوي او ملت په یو ګنګسیت کې اچوي. نو دا خبره باید سپینه شي، ملت ته باید وویل شي، حقیقتونه باید واضح شي. په ټوله کې یعنې دا د دوی په تاوان باندې دا څومره پټه شي دا مسله.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
مننه فرشته جانې، هیله کوم خدای پاک.
درنو دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرزه کی چی است الله مومال او ملګری.
جہان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستاس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ داس کا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دستر گونو محبت تلا سمسا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں تفر والا اس کے لاس لرم ستا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ داستا پختانہ میں علاج کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا خبر میں دوا کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا کا خبر میں دوا
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوری نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او ډیر ژر یې لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک، ما د حدیقه القرآن